آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دیونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راتپریخي ډیرای پیغامونه د روژې د مبارک میاشتې پر مهال د بایو د لوړوالي او د خلکو د بیوزلۍ او نادارۍ د کیسو په اړه دي. په افغانستان کې تیر اونۍ نوی تعلیمي کال پیل شو، خو نجونو ته پکې بیا هم تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د تګ اجازه ورنه کول شوه. آیا د شرایطو ستونزه ده او که طالبان په ټوله کې نه غواړي چې نجونې د ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي؟ په دې اړه د پوهنې له یو متخصص سره مرکه هم درته لرو. د پروګرام په پای کې د ورکشوای ځانو د لټې د پروګرام لنډه برخه هم درته لرو. هیله ده ملتیا مو وکړی. پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او دلها دا تلیمه دا هلمن ویلات گرمسیل لسوالی صدا پیام ریردمه روجانه دلتا زمیر پا هلمن گرمسیل لسوالی که غاٹ غاٹ ماده ماده تجاران ستن دلتا دا سی بیوزلی کورنیستا چه دا ماشام دوڑی ولا کلری، یعنی دا ماشام پا دوڑی پا سیاریان دی. نو زمیر دا خپلو تجاران ورون سقدا غشتنه دا چه مثال دا خبری دا بیوزلی کورنی سر کومک وکی. مثال که دا چایوه روپیه پا واسی که دوی روپیه پا واسی که سل روپیه پا واسی باید دا بیوزلی کورنی سر دوی مرسته وکی. او پا خپل دولت می دا غجاغ دا چه مثال دا خبری دا مایوبین ورنه چه دی پا دا روجی که دا سخت و سنز سر مخامخ دی. زکر چه یو چوک زوانی شکر سترگی لری، لاسونه لری، پشه لری، پا دا اوه شرایطو که پا دی گرانی که پا خدا چه اغلا دا کور پسا دنگ مثال دا خبری پا یو مشکل سر تسل رسی. نو دا چه یو مایوب یو خوارکی نه سترگی لری، نه لاسونه لری، نه پشه لری، دا اغا دا پار خونو دیر مشکل دا. نو پر خپل دولت مداجاغ دی چه دا مایوبین ورنو سر مثال دا خبری کومک وکری، دا بیوزلی کورنی سر مرسته وکری.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته کوم او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ څخه پریدم. د ازادي راډیو چې می دا هیله ده چې دا پیغام تر مسؤولو چارواکو ورسوي او له کوم مهاجرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور ایستل شوي دي له هغو سره دې د روژې په مبارکه میاشت کې مرسته وسي، ځکه چې هم بارانونه دي هم شی نه لري. اکثره داسې هغه چې پردو کورو کې اړولي دي کورونه نه لري، او اکثره چې بیا کورونه لري بیا د نور شي وس نه لري. او له حکومته چې مهم دا هیله ده چې مرسته باید ورسره وکړي له مهاجرینو سره.
روجانه دلته تیره ورځ موږ د ګرمسیل ولسوالۍ سفار حوزه کې میله ونو زه تللی وم دې بازار ته. ته په خدای باور وکړه پر هر چوک باندې به دوې دانې درې دانې د بې سرپرسته مېرمنې ناستې وي. خدای واس بې کوي چر مسلمان به ولیدې ولاو وروره که د لس روپۍ په واسي که د شل روپۍ په واسي کومک راسره وکړي. نو زما پر مړو تجارانو باندې دغه ټاغ دی چې تیس به څه وخت د خپل زکاتونه باسي. خو دغه د چا خوندې ومندې دي دغه زموږ د افغانستان خو یا بې خاوند شهید سوي یا بې زوی شهید سوي یا به د کورنۍ سرپرست نه لري، د بچیانو پالنه به د دوی په غاړه وي. نو ورکې زکاتونه ورکې. خو دا هغه زموږ د افغانستان شریفې خوندې دي چې درننه پورې چا په لو ولاکه لیدلی وو، مګر نن الات دغه ته مجبوره کړي دي چې چوک ته راوتلي دي. ما استاد ته خواست وزارۍ کوي چې کومک راسره وکړي. پر مړو تجارانو مو دغه غږ دی چې کومکونه ورسره وکړي. او بل دغه مایوبین وړونه چې دي ډېر په سختو ستونزو کې دي. د اسلامي اماراتو سمې دا غوښتنه ده چې پخوا به د یو مایوب معاش 6000 و وسې 12000 کې دوله زر وو وسې ورشل زر کې، ځکه چې دغه دروژې حالات راغلي دي. پروژې کې هر شی ګران دی نو ضرورت ورته لري. خدای پاک دې وکړي چې دغه ته د زموږ ماړه تجاران وروڼه توجه وکړي او د دغه بې سرپرستو مېرمنو سره کومک وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم رور جان. زه یو مازده موټر چلوونکی یم جلال آباد څخه. دغه اکثر شیونه چې ګران شوي دي دې کې دولت لاس هم دی. دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو ته ورکړی دی دا د لاریو کمیسیونونه، نو دغه به موږ به چې کوم مالونه د کابل دی ځایونه راوړل دی خوانه بمبار وي وړه خوانه بارزانه راتللو په 2000-3000 روپۍ. نو دوی د خپلې ګټې دپاره 2000-3000 د موټرو نه 400 اخلي. نو دوی بیا چې دی دا کرایګان 6000-7000 څو چنده جیګي کړي د نوبت معاملې. نو دا چې دی اکثرا دغې کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسیونونه خلک ناراضه دي. نو دغه باید ختم شي. نو دغې کې ډېر فساد دی او ډېر خلک ته نتنګ راغلي دي، خاص کر موټروانان.
عبدالسلام د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما غږ واوري. د ټولو مسلمانانو غږ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي، که غوړي که بوري که پلمېټې هر شی دغسې حساب کړه ګرانۍ ور په ور مخ په لوړې ځي. باید دا په دروژې کې را کنټرول کړي. باید دا دوکانداران ته نرخنامه کښېږدي دي. باید ټول شیان ارزانه کړي. په دې مبارکې روژې کې دا دو خلکو پای څه باید مشران مجاهدین په دو باندې جدي توجه وکړي چې پاملرنه ورته وکړي چې باید دا رنګه ټول کې دا دکانداران ته نسخامه کړی دي چې د شان سره ارزانه کړي. دا اوس موږ خپل پرې وګړو ډوډۍ باندې بس نه لرو. دکانداران انشاءالله د اسمان ته ورسېدل ګرانی ورکوي. دا د دوه خلکو په هڅه.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. زاب در رحمان د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ صاحب د ځنګلي منتخیزه د موږ لارې ډېرې خرابې دي. ورور جانه د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې موږ لارې را جوړې کړي. تقریبا چې باران وسي موږ د تنګۍ بولي یوه شیدا ده چې په دې بېخي نه سوتلای مریض کوي. بیا له دې چې تقریبا دغه ته وړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غځې ته وړو کلات مرکز موږ رسېږي نه لرو. وروره دا زما پیغام دې تر لوړو چارواکو ورسول سي.
ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم چې د بې سیم شرکت والا ته زما دا پیغام دی چې د خوني ناحیې ته خدره وي یا د چرچینو د ولسوالۍ څخه د خپل نورې خدیم ټولې کړي. وروره دلته داسې په سوو خلک ډېر روژې پاتې شوي دي چې هېڅ معلومات یې نه کېږي. وایي نن یې د روړو سارې د روړو ماسې په خبرو مو یوه ورځ بلې ورځ ته کوي. السلام علیکم.
محمد لغمان هم د لغمان لشم ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د پخواني امنیتي ځواکونو سرباز یم. او دغه کوم چې دوره کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطل پروسه وه. دا د باطل د انشاءالله چې دغه د بعد روزونه انشاءالله چې افغانانو باندې به یو سوله یو ارامي ژوند راځي او ټول زموږ هغه خوندې ورونه به بېرته درسو تعلیم ته به مخه کوي. او دغه فاسد چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 5000 زندانیان چې خوشې کړ. او دا زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي انشاءالله. دا دفعې به افغانان خپل تصمیم نیسي چې زمونږ د ځوانانو لپاره کار نشته، زمونږ خویندو لپاره کار نشته. او انشاءالله چې دغه روان پسرلی کار به انشاءالله د افغانانو لپاره سولې کاږي. او انشاءالله چې مونږ به دغه ځوانان دغه قدرونه به نور افغانستان نه نوځي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. موږ د پاکستانی پوځ څخه دا هیله لرو په دا باندې زموږ حوصله دوی نسی ماتولی چې پر بې ګناه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي. نو موږ د پاکستانی پوځ څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي. زما دا پیغام د ازادۍ راډیو د لارې څخه و ټول پوځ ته ورسوي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو خوشو اوریدونکو ته. زه محمد انی پلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین پرانو څخه دا پیغام درته پریږدم. دا چې د روژې مبارک میاشت ل ټولو هیوادوالو په خاص ډول د تجارانو دکاندارانو هټیوالو څخه مداهله ده چې تاسو لږ څه تخفیف له خپل هیوادوالو سره وکړئ. د دې روژې په میاشت کې ځکه دا یو ډیره مبارک میاشت او زموږ تاسو هیوادوال ورونه ډیر غریبان دي. د نس کولای چې خوراکي توکي واخلي. نو که چیرې تاسو لږ څه تخفیف پر سره وکړئ په خپلو بیو کې خپل بیې لږ څه کنټرول کړئ او دوی به دغه شان په لږ څه ارزانه واخلي. او همدارنګه د حکومت څخه هم دا هیله ده چې تاسو د خپلو هغه شان څه هیواد ته راوردیږي د هغو په ګمرک کې د هغو په مالیاتو کې لږ څه تخفیف وکړئ تر څو تجاران للی دغه شان پر غریبو هیوادوالو باندې ارزانه خرڅ کړي. او همدارنګه د ټولو هغو مړو شتمنو تجاران څخه هم دا هیله ده چې هغه په اطرافو کې وسیږي د خپلو نږدې ګاونډیانو همسایو سره کومک وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد زابل و در غنداب ولسوالی سیفیل د کلی څخه زر پلاین کی. نو زموږ مشکل خدا ده چې موږ د اوبو مشکل ده د بندو چې باید موږ ته امارت خدمت وکړي او بندونه راته جوړ کړي. موږ ډیرو بل رو خدا غی پالتو رواني بی ځای دي. نو هله د سیتې زموږ دا پیغام ورسوي د امارت مسرانو ته او د امارت کارکونکو ته چې موږ ته د خدمت وسې او زموږ بندونه وتړل سي.
السلام علیکم. بعد السلام. غزنی ولایت ګیرو ولسوالی نه پیغام په لیکله تاسو سره یم چې د ګیرو ولسوالی کې یو رقم ساري مرض لګیدلای دی. خدای دې وکړي تاسو تر مسلې نو پوری ورسوي. هغه د ګیرو ولسوالی د حد او سلیمان کلب کلی کې یو ساري مرض د دوه میاشتو د درې میاشتو راهیسې لا روان د مختګ هم کړی دی. تر اوسه پورې مسلینو داسې خاص غږ د چا نه درلودلی. ډېرې خلک ځای پکړي دي. مقصد داسې مرض داسې طبعي سردرد سال ورسره لري. درې نفره مرګو بلم لري. تر اوسه پورې چا د موږ غمه نه ده خوړلی. باید تاسو دغه غږ تر مسلینو پورې ورسوي.
ولایت اوسېدونکی نو ساکل ملتا میدان وردگ ولایت که دی نوروز نپاره دسی خواست آمادگی نست و نه چا آمادگی ورد نیوانی ده نظر نورو کلو نتا نورو کلو پا پرتلاب دی نوروز اول ورز رخصتی و خرکو بزیاد آمادگی نیوانی ورد چکر تا بطلله ارزای بطلله نو ساکل خوب چا دسی خواست آمادگی نده نیوانی طول پا کور دی رسختیم نست دی نوروز اول ورز نورو کلو نو که برخصتی و خوب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلي څخه سپاړی کیم. د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسوي. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو. یو افغان بیسیم خدار غلی د ټول ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شفاخانې نه سره سواله، سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر مانده باندې پول نه لرو، د درگو پول ولس جوړ کړی دی. نو هغه دا یو تکی دی چې دوه نفر پر لیدلی دی، د یوه لاس د یوه پښه ماته ده. نو د اسلامي امارت څخه هم دا غوښتنه ده چې دا زموږ خبرې واوري او دا زموږ پول راته جوړ کړي، زموږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بیسیم خدی راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادی رادیو ز نبی الله زابلی ل زابل ولایت ارغنداب ولسوالین خبرې کوم. د افغانستان ل حکیم حکومت اسلامی امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده که چیرې ته غواړی سی ل نړۍ سره ځان سیال کی، په نړۍ ځان په رسمیت وپیژنې، همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیری، نو لطفاً مهرباني وکړی زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه ښوونځی هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړئ. که موږ تاسو وګورو لږ څه ځیر شو فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده سی هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
اوریدونکو دا اوس تاسې پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو، په دې هیله چې هغه کومې ستونزې مو چې یادې کړې هغو ته رسیدګي وشي او هغه کومې سپارښتنې مو چې وکړې هغوی باندې عمل وشي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
په افغانستان کې د اوري میاشتې په لومړۍ نیټه د نوي تعلیمي کال زنګ وکړنګول شو، خو بیا هم میلیونونه نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او د غراس پوهنتونونو څخه بې برخې دي. ولې په درېیم پرله پسې کال هم د نجونو لپاره ښوونځي پرانه نستل شول؟ ستونزه چیرته ده؟ په همدې او اړوندو نورو مسلو مې د پوهنې وزارت د پخواني مرستیال محمد ابراهیم شینواري نظر پوښتلی.
فکر کوم دا دوی په منځ کې ځینې مشران سپینګیري علمای کرام دي چې هغوی ذهنیت همدغسې دی، فکر کوي چې د نجونو زده کړه د اسلام خلاف نه ده، دوی برداشت د اسلام نه دی، هغه ډېر عنعنوي او وروسته پاتې برداشت دی. او هغسې چې موږ په رسنیو کې اورو د دوی د ډلې په منځ کې ډېر خلک ورته وایي چې باید دا کار وشي، د نجونو ښوونځي خلاص شي، خو هغه د سترې محکمې رئیس چې کوم کتاب لیکلی او ځینې نور مشران ملایان چې د دوی د مشر نه راتاو دي، فکر کوم دوی خلاف دي. ځنې نورې خبرې ممکنې خو موږ ټولو پټو رازونو نه هنوی خبر د پاره صورت ده ام د افغانستان لپاره په ضرر ده ام د نجونو حق دی بشري حق دی لکه اوبه هوا تعلیم صحت او بل د دوی د شهرت او د حیثیت د پاره یو مهم مسله ده نو زمونږ د ملت ټولو د دې وختونه ده چې دا مکتبونه باید خلاص کړي
او شنوار صاحب دوی په ظاهره د شرایطو خبره کوي او کله چې خونځي د نجونو بند کړل او وروسته بیا پانتونونه بند کړل نو تر امر سانی پورې د بندېدو خبره وکړه اما تاسو اوس وایئ چې نه د ایدیولوژي مشکل ده د طالبانو یو شمېر مشران خصوصا په کندهار کې چې کومه ډله ده د مشرتابه هغوی ایدیولوژیکي ستونزې لري د نجونو له ښوونځیو سره څه کول په کار دي تر څو د طالبانو د دغه ډلې دغه ایدیولوژي بدله سي ځکه د اوږد مهال لپاره خو دغه ستونزه که پاتې کېږي فکر کوم اندېښنې او د افغانانو تشویشونه به ورځ تر بلې نور هم زیاتېږي
نو د حل لارې خو ډېرې دي اول خو باید دنیا علما په دې فشار راوړي ورته وایي چې دا دین د 2000 میلیونو خلکو دین دی دا د یو څو 15 نفرو ملایانو نه دی او د افغانستان د اوسنی نظام ټول مشران هم دا دعوه نه کوي چې موږ د دې خلاف یو او دویم مسله د افغانستان خلک هم باید خپله غوښتنه وکړي دوامداره مشران علما ملکان سپینګیری روشنفکران ورشي خبر ورته وکړي نړیوالو ټولنه خپل رول لري باید معقول فشار ته دوام ورکړي او په عین حال کې د افغانستان باندې بندیزونه او اضافي فشارونه فکر کوم دا هم عدالت نه دی ځکه د افغانستان خلک محروم دي زور به هم د افغانستان د خلکو نه وځي نو دنیا دې لږ تعامل طرف ته مخ کی او د اوسنۍ ادارې دې لږ خپل منافع او ډېر د افغانستان د خلکو منافع پام کې ونیسي نو فکر کوم دا د حل لري
بله او شنوار سیب کلک زره تخنیکی اړخ تیر اسو دغه شرایط موضوع چې طالبان وایي چې خوندوي کې باید داسې وي چې هر انجونو ته باید خون کې خزینه وي دغه راس پانتونونو کې هم دغه شرایط په خوا تاسو په هنه وزارت کې کار کړی وو په هنه وزارت کې دغه شرایط په خوا څومره پر ځای وو او کوس طالبان وغواړي چې دغه ډول شرایط رامنځته کی دا چاره به څومره ورته اسانه وي
او لمړی خو په تیر نظامونو کې د جمهوریت په شمول او دغه مخکې نظامونو کې د شپږم سم نو وروسته د جنکو ولا کم ټولګي بېلو جنکو یای مکتبونه چلا او په ځینې سمو کې چلا مکتبونه ممکن نه نو به یو شپ د جنکو یو شپ د لکانو په لاتر زینو کې مکتبونه چلا او تر اوسه اوسه خزینه معلوماتي د جنکو مکتبونه تور کړی شوی په ولایتونو کې چې خزینه معلوماتي نو به جنګ او توجه د وروسته پاتې وال د وجه دي چلو خلاصتون زلامه هلته به ډېر په حکمت هغه زاړه او سپینګیري استادان چې با اعتبار یو د کلي د خلکو په مشوره جنکو خوندې توزیع شوی چې هغه د جنکو کاکاګان او ترونه او ماماګان یو یعنی پردي خلک نو خلک خوشاله یو ځینې څنګه وو چې په ولس ولایتونو کې د امنیت څنګه هغه امنیت څنګه حل شوی نو په دې حساب دوی خو موږ یعنی زمونږ ملت باید دوی تیر ټیم راوړي چې هغه د امنیت څنګه حل شوی دا اغه امنیت شرایط برابر شي نور خو نه بهانند پات شو د خزینه معلومانو خبره کوي چې خو همدای وخت جنکې دی وروزي په تاکتیکا کې په روزګان کې کونړ کې بادغیس کې چې جنگونه زپلې ولایتونه دي د دې حالت د جنکو لپاره ځنګړي دار معلومین نه جوړ شي د بل لارم د چې د لسمې ولسم د لسم سم جنکو ته دي دا درې مشر رخصتي کې عاجل کورسونه ونی چې برته دی و ماتم کې درس شروع کړي نو که څوک مشکل حالي هغه به حالي یو څوک مشکل ته بهاني جوړي فکر کوم د درې کال بهاني دي ممکن ډېر نور لاتونه می باید دوی په ضرورتوب او ضرورت ملت سره شریک کړي
د پوهنې وزارت په خوانی مرستيال محمد ابراهيم شنواري و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې او اوس هم راځو د ورکوښو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
سلام علیکم زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم د ازادي رادیو وټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زموږ یو دوست دی د محمد زی په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي اصلا د دراوت د یزک د کلی دی کڅوک د پر برابر باندې حال حواله د زموږ سره د حال شریکي په د عالم بر باندې او لمبر به درته تکرار کوم 0503 شپیته څلور خدای پامه
بله سلام علیکم ورسم سلامونه تاسو ته کوم ورسم ته پنده وخت په خیر همزه لغمان یې ملغمان څخه موږ د یو تر ځای چې نصر نومي کې چې په روان دنه کې یې نظر کې شوې ده چې په سلو وایي څو کاني تر وکړي په تاسو باندې پاره سلامونه ته نومه ته دې په دغه شمیره ځنګ وایي سپیر و آبیا تیا نه هیچ پس واتا یا یعنی سپیر و او اتا سپیر دوا نه هیچ پس واتا بس تختی تمام
دنا درکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دی دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دی چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 52 20 20 او بله شمیره یې ده 0 50 99 99.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو مینهوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران ما له کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی، داسې د 10 او 8 کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی، تللی د 4-5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 4 ساعت خلاص وي انشاءالله چې ته خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: 0 54 15 103. یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بلا اتصالات شماره ده غم در توان چې ساده شماره ده: 0 58 9 49. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه نیک هلی د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول او ریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړه ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په ده پسې سخت پریشان دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دي ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0-2-2-1-اویا. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-2-2-1-اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکړو د احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. موږ د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او مرې دی درویش کاله یا څلرویش کاله. کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0-3-8-2-2 بله شمېره وایم 0-2-2-4-8-1-3. وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې شغلې طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جمله ته د اندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړو خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوي. کله چې موږ د دغه څخه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چیرې محمد داود هر څوک پیژني یا د ده محمد داود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001428109. شمیره ځل بیا وایم 0001428109، یعنی 0001 2 3 4 9. او دویم افغان بیسم شمیره ده 0001 6 3 9 2.
Afghanistan rogaleyam, khandan rogaleyam, khandan rogaleyam, sakapreshan rogaleyam. Yo gulyam da absha, yo gulyam da absha, Afghanistan rogaleyam, khandan rogaleyam, khandan rogaleyam, sakapreshan rogaleyam. حسن و رهبر درت پل داوت استاد حسن و رهبر درت پل استادر تزما استادر تزما یا رب چشمان را غلیم استادر تزما استادر تزما یا رب چشمان را غلیم یو غلیم دا افشا یو غلیم دا افشا پاکستان را غلیم خاندان را غلیم خاندان را غلیم زکا پریشان را غلیم میزبانی تا خوبی زد مهمان را غلیم
میزبان تخو پہ میزبان تخو پہ صد مہمان را غلے ہم یو فلیم دا افشا یو فلیم دا افشا پا گلستان را غلے ہم خاندان را غلے ہم خاندان را غلے ہم سکا پریشان را غلے ہم
آزادی میلما.
السلام علیکم. د آزادی میلما پروگرام کې مونږ میر احمد یاد میلما دی چې په تاند ځواني کې ګڼ کتابونه چاپ کړي او لای هم ځینې کتابونه د چاپ لار څاري. د چاپ سو کتابونو شمیر اتیا ته رسیږي. د آزادی میلما پروگرام کې مو یاد میلما کړي چې را سره دی. یاد صاحب، ستاسو نظر څه دی چې ولی ژباړه مهمه ده؟
ډېره زیاته مننه تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر خو دا د ژباړې په اړه، د زخت په اړه یا د مهموالي په اړه چې موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو، یعنی نړۍ چې په کم سرعت سره روانه ده او هغوی چې په علم کې څومره پرمختګ کړی دی، موږ د هغوی نه ډېر وروسته پاتې یو. نو که موږ وایو چې موږ د خپل علم تولید کړو او په هره برخه کې د خپل کتابونه تخلیق کړو، خپل آثار د تخلیق کړو او هغه د نړۍ د معیار سره برابرې، دا ډېره زیاته سخته ده. نو په دې خاطر باندې ژباړه یو ډېره اسانه لاره ده. دې کېدای شي چې نړۍ د ډېرو کلونو مزل نه وروسته چې هغوی کوم آثار تخلیقوي، هغه موږ په اسانه باندې خپل ژبې ته راوړلی شو او خپله علمي تشه پیدا کولی شو. صحیح ده چې دا به زموږ د چاپیریال سره دومره ډېر برابر نه وي لکه څومره چې زموږ خپل آثار برابرېدلی شي، خو یوه لنډه لار د دغې فاصلې د طی کولو دپاره ده چې کومه چې زموږ د نړۍ تر منځ وسه پورې پاتې ده.
ځینې کسان یاد صاحب په دې ټینګار کوي چې هر سړی ژباړه کولی شي. ځینې نور کسان وایي چې نه، هر سړی ژباړه نه شي کولی. د ژباړې دپاره هغه مشخص کسان باید معلوم وي چې پر دواړو ژبو په برابر ډول حاکمیت لري. ستاسو نظر څه دی چې یعنی هر سړی کولی شي ژباړه وکړي که نه؟ ځینې کسان چې په ژباړه کې خپله تجربه کوي او هغه تجربه یې بریالۍ وي، هغوی دې ادامه ورکړي.
نه، لکه څنګه چې نور هر هنر او هر فن یا هر مسلک د هر چا کار نه دی، دغسې ژباړه هم د هر چا کار نه دی. د ژباړې دپاره څو اساسي شرطونه دي. یو دا دی چې ژباړن باید په اصلي ژبه او په دویمه ژبه چې دا ورته ژباړه کوي په دې باندې پوه وي. دویم شرط دا دی چې هغه د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید پوه وي، ځکه چې ژباړه خو دا پخپله لیکوالي ده، پخپله لیکل دي. نو د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید ډېر ښه پوهوي. څومره چې دا په لیکوالۍ باندې ښه پوهېږي، دومره باید ژباړه به د دې ښه راځي، هغه مهارتونه به ورسره وي. درېیمه برخه چې ده، هغه ساحوي پوهه ده، هغه ډومین نالج چې ورته وایي، هغه ده چې موږ د کومې ساحې ژباړه کوو، هغه اتل هغه اساسي معلومات باید موږ سره وي. مثلا که موږ په انجینرۍ کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو طبعا موږ سره هغه د انجینرۍ دومره پوهه باید وي چې د انجینرۍ په اصطلاحاتو، د هغې په هغه فورمولونو، د هغې په ژبه، په دغې باندې پوه شو، هغه کتاب را ترجمه کوي. همداسې مثلا که د تاریخ په برخه کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو باید چې هغه د تاریخ لږ تر لږه عمومي پوهه د ژباړن سره وي، چې هغې باندې پوه شي، کومې لویې نړیوالې پېښې چې شوي دي په هغې باندې پوه شي، یا کومې کلمې او کومې اصطلاحات چې په تاریخ کې کومه معنا لري، حداقل په هغې باندې پوه شي. همدغسې د هرې برخه د ژباړې دپاره مانا اکثره خلک پوښتنه کوي چې هر څوک ژباړه کولی شي که نه، یا موږ څنګه ژباړه شروع کړو. زه ورته وایم چې د ټولو نه مخکې اول باید لیکوالي زده شي، ځکه ژباړه ته خپله خبره یو چا ته په لیکله بڼه باندې کوي. نو که ته په لیکلو باندې صحیح نه پوهېږي، ستا لیکوالي صحیح نه وي، د دې معنا دا ده چې ته ژباړه صحیح نه شي لیکلی یا ژباړه سمه نه شي وړاندې کولی. نو په دې خاطر زما نظر دا دی چې په دغه درې واړو موضوعات، هم باید په دواړو ژبو باندې پوهي، هم باید د لیکوالۍ مهارتونه ورسره وي، او هم باید هغه کمې ساحې کې چې دا ژباړه کوي، دغه ساحې دومره معلومات ورسره وي چې هغه اقل په هغه متن باندې پوه شي او هغه تر خپلو لوستونکو پورې ورسوي.
بل یاد صاحب، په افغانستان کې ځینې مسلکي کسان کله چې په یو بانډار کې ورسره ناست یاست، مثلا یو ډاکټر، یو انجینیر یا یو بل کس، د خپل مسلک اړوند یو مسله په ډیره ساده توګه تشریح کوي. کله چې ورته وایست چې دغه شی ولیکه، بیا دی بیرته شاته کیږي او همدا خبره کوي چې زه لیکوال نه یم، لیکل نسم کولی. څه فکر کوي چې له ښوونځیو باید ماشومانو ته لیکل ورزده نه سي؟
دا ډېره زیاته مهمه ده، ځکه متاسفانه زموږ په ښوونځیو کې او حتی زموږ په پوهنتونونو کې دغه یو نظر موجود دی چې دا لیک کول دا یوازې د ادبیاتو والا کار دی، دا باید یوازې د ادبیاتو والا کار وکړي، لیکوالان باید یوازې ادبیات لوستي، شاعران هم نور خلک لیکلو ته ضرورت نه لري. ما خپل اقتصاد لوستی دی، زه داسې استادانو سره مخ شوی یم چې هغوی به موږ ته ویل چې دا د ادبیاتو څه نه دی، په لیکلو پسې مه ګرځئ، فورمولونه زده کوي او معادلې زده کوي او دغه شیونه زده کوي. دا په مکتب کې هم دغسې په مکتب کې مثلا د ساینس علومو استادان عموما کوشش کوي چې شاګردان د ژبې د زده کول نه، د لیکلو د زده کول نه لري وساتي، او ورته ووایي چې یوازې دغه تخصصي برخه چې ده د دې په زده کولو باندې تاسو کوشش وکړئ. همداسې په پوهنتون کې هم دا راځي، خو یو شی چې دغه استادان هم ورته پام نه کوي او لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ستونزه دا ده ژبه لیکل، د ژبې لیکل چې دي دا اساسي وسیله ده چې موږ په خپل پیغام بل چاته رسولی شو. یعنی که یو انجینر هغه به علم چې زده کوي په ژبه به زده کوي او که بل چاته رسوي په لیکلو باندې به رسوي. یعنی لیک لوست دا خو ډېره اساسي برخه ده د ژبې، هره ژبه چې زده کېږي، هر مسلک چې زده کېږي دغه اساسي برخه ده. دا موږ سره نه وي هغه علم یا هغه برخه نشو زده کولی. نو زما نظر خو دا دی چې لکه څومره چې نور مضامین مهم ګڼو، د هغې نه څو چنده باید لیکل او لوست مهم وګڼو، ځکه او د مکتب نه چې را شروع شي په دې باندې کار وشي، بیا که محصل مثلا انجینیری لولي یا مثلا طب لولي یا هره برخه بله لولي، هغه به په لیکلو باندې پوهېږي، هغه به په لوستلو باندې پوهېږي، هغه به د مسایلو په لیکلو او په وړاندې کولو باندې پوهېږي، او بیا به موږ ډېر اثار ولرو. یو تاسو مخکې وویلی چې ژباړه ولې ضرور ده، یو ستونزه چې موږ لرو هغه دا ده چې زموږ تخصصي برخې متخصصین چې دي هغوی خپله لیکل نه کوي. لکه تاسو چې څنګه وویل چې هغوی چې موږ لیکوالان نه یو، بس هغوی خپل مسلکي کار کوي، د لیکلو برخه کې کار نه کوي. په دې خاطر باندې موږ ډېر کتابونه هم نه لرو، ډېر تخصصي کتابونه هم لرو، ډېر ښه کادرونه په پوهنتونونو کې لرو، همداسې په افغانستان کې نورې لرو، خو متاسفانه هغوی لیکل نه کوي. او د هغوی لویه وجه دا ده چې هغوی د اول نه د خپل مسلک تر څنګ په لیکوالۍ باندې یا حد اقل د خپل مسلک د لیکلو په دغې برخه باندې تمرکز نه و کړی. نو په کار خو دا ده چې دا د ښوونځیو نه بیا حتی وروسته په پوهنتون کې دې ته یو منظمه برنامه جوړه شي او په دې برخه
یاد سے پدے ورستوی کی مچلور نور کتابون ہم وجبڑل چھ لدے درک ہم تاس سے مبارکی و یو لدے سر مود کتابون شمیر فکر کو ماتیا تو رسے دیا چلور اتیا څنګه وخت پیدا کوي د کتابونو ژباړې ته چې د چا خبره ډیر چنجن کار هم دی ډیر سخت.
ډیر مننه خوشاله اوسم د څلور سې کتابونو سره زما د ټولو ژباړل شو او د تالیف شو یا راټول شو کتابونو شمیر درې اتیا او ته فکر کوم چې رسیدي اوس ما د حساب ګډوډ شو. د وخت خدای دی چې ما چې اول ژباړه شروع کړل هم د یو شوق په اساس مې شروع کړل، زما خپله خوښېدل چې زه په دې برخه کې کار وکړم، او اوس هم چې ژباړه کوم د کار زه ورته د یو شوق په سترګه ګورم. او شوق لپاره مې انسان وخت پیدا کوي، هر ورځ وخت پیدا کوي، هر عقل په اونۍ کې څو ساعته وخت پیدا کوي. زما خپل هغه کاري مهالویش مې چې جوړ کړی هغه داسې دی چې زه هره شپه یا هر سهار ژباړې ته وخت ورکوم، یا یو مخې یا دوه مخې یا درې مخې یا که کله اوزګار یم پنځه مخې، یا که ټوله ورځ مثلا کوم بل کار مې نه وي ټوله ورځ هم کار کوم، کېدای شي تر ماښامه پورې شل مخه پنځه ویشت مخه ژباړه وکړم. نو په دغه خاطر زه یعنې دوامدار کار پرې باندې کوم. دا کارم چې دومره ډېر شوی دی د دې یو علت دغه دی چې ما د یو شوق په سترګه ورته کتلی و چې کله ما فرصت پیدا کړی دی په دې باندې مې کار کړی دی. خو که ما مثلا دې ته د یو کار په سترګه کتلی بیا ما به ویلی چې صبر وکړه چې اوس زما د کار وخت شي بیا په دې زه په دې باندې کار وکړم. نو هغه راز که څوک ووایي چې دې کې څه راز دی، راز خو تر شا نشته، خو هغه طریقه یې دغه ده چې زه ورته د شوق په سترګه باندې ګورم او زه چې هر وخت وخت پیدا کړم زه دې ته وهر کوم. بله ورځ نن داسې یو چا په مسیج کې پوښتنه وکړله چې دا ژباړې ته تا ته څنګه ښکاري، ما ورته وویل ژباړه ما ته داسې ده لکه زه چې په یو پارک کې ګرځم، زه چې ژباړه کوم زما ذهن ډېر زیات آرامېږي ورسره او ډېر زیات خوند ترې اخلم. نو طبعا چې څوک مثلا د مرغانو ساتلو شوق لري هغې ته وخت ورکوي، یا څوک مثلا د کتابونو د لوستو شوق لري هغې ته وخت ورکوي، څوک د موسیقۍ د اورېدو ډېر شوق لري هغې ته وخت ورکوي. نو هر څوک چې هر برخه شوق لري وخت ورکولی شو. زما ژباړې سره شوق دی په دې خاطر مې وخت ورکړی اوسه پورې.
بلې د نور تفریحات ممکن لنډمهاله لاسته راوړنه ولري چې مثلا په پارک کې لګرځېدو وروسته یو څه وخت دپاره ځان راحت احساسوي، خو ژباړه بیا داسې یو موضوع ده یا لیکل چې ته بیا وروسته نتیجه احساسوي او دا نتیجه هم دغسې دایمي پاتې کېږي. ممکن د کورنۍ ځینې غړي یا خپلوان به تاسو ته وایي چې دا خو د وخت ضایع ده، په دې خاطر چې هم خپله ژباړه کوي، خپلې ټایپوي، خپلې اصلاح کوي، خپلې چاپ ته تیاروي، او بیا په بدل کې تاسو ته هیڅ نه و مالی مرسته نه کېږي. په دې برخه کې دغه قرباني ورکول څه فکر کوي چې دا خپله یوه لویه مسله نه ده چې په افغانستان کې لا دې اړخ ته پام نه دی سوی چې یو ژباړن وکولې سي د خپل ژباړې له درکه د خپل کورنۍ نفقه برابره کړي.
ما چې کله ژباړه شروع کړه ډېرو سختو ننګونو سره چې مخ مې وننګونه دا و چې ما خپل کورنۍ نشو قانې کولې چې زه دا کار وکړم. تر ډېرو کلونو پورې ما خپل کار په دې نشو قانې کولې چې زه ولې ژباړه کوم، ځکه هغه ما ته ویل چې د دې شي نو بل اخره ګټه څه ده، یعنې څه د کتاب ترجمه کې بیا چاپ شي بل څوک ځان د پاره خرڅ کړي هغه په پیسې وګټي او نه ګټي، خو دا غام دا کاروبار دی، همدې ته ناز دی، ته ولې د خپل کاروبار او د دې شي نه ځان وباسي او ټوله ورځ په دې کې راتاوي، دا ما د پاره لویه ننګونه وه. خو بیا یو وخت دا سره راغی چې زه د همدې کتابونو د ژباړو په دې په برکت باندې یو څه مې عزت ترلاسه کړ او یو څه مادي امکانات هم دا راغله چې ما څه اړیکې جوړې شولې، بیا لاړم وظیفه مې واغستله او بیا هغې نه وروسته زما پلار بیا په یو ډول قانع شو چې تاسې دا کار که مخکې کوو نو د هغې نتیجه اوس را لاغه، وخت ما داسې فکر کوم چې دا باید لږ ډېره زر نتیجه ولري. خو دې ټولو ته په کتو ژباړه شوق دی او شوق چې دی دا دغه نه وي، دا ډېر د مادیاتو دپاره نه وي. که نه ما مخکې هغه مثال ورکړه، زموږ په کلو بانډو کې خلک مرغان ساتي، ډېر قیمتي مرغان ساتي، خو بس هغه ساتي راوړي هلته ساتلي او بس ورته ګوري د دې نه خوند اخلي، نور یعنې هغې باندې کاروبار نه کوي. ما خپل ژباړې ته د کاروبار په سترګه نه دي کتلي، هر وخت مې چې کار کړی دی ژباړه مې چې کړی د شوق دپاره مې کړی او نور د ژوند تېرول دپاره، مخکې څه کاروبار لرو بې وظیفه وو او په دغې باندې مصروف وم. خو یو شی دی، بې د قربانۍ ورکولو نه هغه خوند نشي ترلاسه کولی، هغه ارامتیا نشي ترلاسه کولی چې هغه د یو کار نه وروسته ترلاسه کوي. مثلا زه چې ژباړه کوم او زما چې څومره عزت کېږي زموږ په ټولنه کې، یا زه چې دا احساسوم چې زما ژباړې په ځوانانو باندې تاثیر کړی دی، زه د هغوی میسجونه ترلاسه کوم چې هغوی ما ته وایي چې ستا د کتابونو زموږ په ژوند کې دا تغیر راوړو دا راوړو دا راوړو، دغه د خوشحالۍ احساس بې د قربانۍ نه نشي ترلاسه کېدلی. او زه تل دا وایم چې کم ملتونو کې چې څوک قربانۍ ورکولو ته تیار نه وي، هغه ملتونه بیا ډېر پرمختګ نشي کولای، ځکه چې هلته ټول خلک د هر کار په بدل کې بیا امتیازات غواړي او چې کله دغسې مسالې بیا پرمختګ نه کېږي. نو ډېرو خلکو موږ مخکې ډېر لوی قربانۍ ورکړي دي، د ژبې دپاره، د ملت دپاره، د خلکو دپاره اوس هم ورکوي. او زه داسې ګڼم چې یو کوشش زم کوم چې د هغې خلکو په قطار کې راشم، دا به وخت ثابتوي چې دومره به وکړی شم کو به نه کړی شم، خو حد اقل دغه جذبه را سره شته دی او په دې پوهېږم چې هر څوک لږه لږه قرباني په هره برخه کې ورکړي، ممکن چې یو ډېر لویه لاسته راوړنه د خپلو خلکو دپاره وي.
بلې، تاسو غواړئ چې د نړۍ د مهمو اشخاصو ژوندلیکونه هم وژباړي، د ادبي کتابونو تر څنګ مو ارواپوهنې برخې کې هم ځینې کتابونه ژباړلي، کوم ډول کتابونه له زیات هرکلی سره په ټولنه کې مخامخ شوي؟
په ټولنه کې خو دوه ډوله کتابونه خلک ډېر لولي، چې یو د داستاني اثر ناولونه دا ډېر لوستل کېږي، او یو دغه د ارواپوهنې یا د ځان د مدیریت او دغه پلویه کې د ارواپوهنې برخه ده، دا دواړه ډېر لوستل کېږي. کېدای شي یو وجه به دایي چې موږ خپل د دې برخې کتابونه نه لرل، ځکه موږ په نورو برخو کې مثلا ځینې کتابونه وو ناولونه خپل لیکل شوي، خو دغه برخه تشه غوندې وه. او بل دا دی چې د دې مخاطبین اکثره ځوانان وي، او ما خپله دغه حالت تېر کړی دی چې زه چې کله مکتب نه فارغ شوم نو زه په داسې میزان احساسوم لکه په یو دښته کې چې ولاړم او هیڅ لار راته نه وه معلومه، او ډېر کلونه خواري او ډېر کلونه تکلیفونه وروسته زه بالاخره پوه شوم چې زه باید په دغه لارې باندې لاړ شم. نو زما خیال دی چې ډېر زموږ ځوانان چې کله دغه ځوانۍ مرحلې ته ورسې په دغسې یو حالت کې او په داسې حالت کې دا ارواپوهنې او دغه کتابونه هغوی سره حد اقل دا مرسته کولی شي چې یو لارې ته یې برابرولی شي چې هغوی څه وکړي په ژوند کې، یا هغه د ژوند هغه لومړني آداب او هغه لومړني د مدیریت کنټرول او د مدیریت او د هغوی یو انګیزه پیدا کول دا پکې پیدا کوي. نو په دې خاطر ځوانان چون ډېر دي په افغانستان کې او کتاب هم ډېر لولي ځوانان، د سواد کچه هم ډېره ده، په دې خاطر د دې کتابونو هرکلی ډېر کېږي.
بلې، یس، زه په خپله هم ژباړې سره ډېره علاقه لرم، کله چې وخت وي یو نیم ژباړې کوم. ستاسو نظر څه دی چې د ژباړې دپاره د یو مشخصې څانګې ټاکل غوره دي که هر کتاب چې د یو چا خوښېږي دا غیش باړې ته مټې رابډ وهي؟
ستاسو د ژباړې په اړه خو زه دومره وایم چې زه لا په مکتب کې وم او ژباړه مې پېژندل هم نه، چې ستاسو کتابونه وو او ستاسو کتابونه ما لیدلي دي او ما لوستلي دي، او تر اوسه پورې ډېر خاص درناوی تاسو ته لرم او د دغې لارې په سرلارو کې ګڼم، ډېره زیاته مننه. زما نظر دا دی که څوک په خپل مسلک کې مسلکي کتابونه ژباړلی شي ډېره ښه ده، یعنی دا ایدیال حالت خدا دے چې زموږ ډاکټر د طب کتاب ترجمه کی، زموږ انجینیر د انجینری کتاب ترجمه کی، زموږ مثلا اقتصاد پوه د اقتصاد کتاب ترجمه کی، دا خو ډیر ښه حالت دی. خو که بیا دغسې حالت سره موږ ډیر نشو دغه کولی، یعنی دغسې یو حالت نشو راوړلی، نو بیا ښه خبره دا ده چې حداقل د هغه برخې یو کتاب وټاکل شي چې هغه ژباړن پوه شي په دې باندې چې دغه برخه کې زه دومره معلومات لرم چې په دې موضوع باندې پوهېدای شم او دا موضوع په ښه ډول باندې ژباړلی شم. بیا زما خیال دی چې بیا پکې کار کول غواړي. او د ادب برخه چې ده مثلا داستاني اثار شو، ناولونه شو، دا کتاب یا د عمومي د ارواپوهنې فلم کتابونه شو چې دا ډېر تخصصي کتابونه نه دي، نو دې لپاره داسې تخصصي ډومین نه ده په کار شي. که څوک ناول ترجمه کوي حتما دې هغه ادبیات لوستي، ځکه یو کس به ادبیات نه لوستي خو هغه به هنري ژباړه کولی شي. یعنی هغه عمومي دی، هغه زما خیال دی چې هر څوک یې کولی شي. که یو څوک پوهېږي چې زه دغه په ښه ډول باندې هغه د لیکوالۍ تومنه چې پکې هغه هنر چې پکې زما خیال دی چې د هنري کتابونو د ترجمه کولو وړتیا لري او باید چې په هغې برخه کې به کار وکړي.
بله، یو ستونزه په پښتو کې دا ده چې په تخصصي برخو کې موږ خاص قاموسونه نه لرو. مثلا د ارواپوهنې په برخه کې چې کله تاسو کار کوئ، کله ناکله ارواپوهنه ځي فلسفې ته، کله ناکله ځي تصوف ته، کله ناکله بل اړخ ته، چې په دې برخه کې ځینې اصطلاحات په مخه درځي چې ته مجبور یې هغه اصطلاح په یوه جمله یا دوو جملو کې تشریح کړې، په دې خاطر چې کله ناکله معادل توری ورته نه لرو. دغسې ستونزې سره تاسو هم مخامخ کیږئ؟
ډېر زیات مخ کېږم ورسره. دغه وروستیو کې زه همدغسې یو مسلې سره مخ وم، بلکې اوس هم ورسره مخ یم. مونږ یو دوه انټروورټ او اکسټروورټ چې انګلیسي دي او درونګرا او بیرونګرا فارسي کې ترجمه شوي دي، د دې دپاره مونږ دغه نه لرو، پښتو کلمې نه لرو. یو څه قاموسونه چې آنلاین او یو څه ما سره شته په هغې ټولو کې مې وکته، خو هلته لکه څنګه چې تاسو وویل هلته دغه اصطلاح چې ده دا تشریح شوې ده، خو د دې هغه معنا نه ده لیکل شوې چې مثلا د دې معدل مونږ څه کارولی شو، دا پکې نه وي. او داسې ډېرو سره د دې نه مخکې زه دغسې حالت سره مخ شوی یم، اوس هم ورسره مخ یم او په آینده کې به بیا ورسره مخ کېږو. هغه وخت ما کوشش دا کوم چې بیا مې دغه اصطلاحات تشریح کول، یعنی د دې یو هغه مفهوم به ما راغسته چې یاره د دې څه معنا ده. هغه ستاسو په وینا چې هغه به بیا یوه مکمله د یوې کلمې په ځای به مونږ یوه مکمله جمله به بیا لیکله، هغه حالت شته دی. او اوس هم دغه حالت سره زه مخ یم. ډېر ژباړونکي د پښتو دا کوشش کوي چې نوي کلمې جوړې کړي، او خو زه د هغې سره موافق ځکه نه یم چې د کلمې نوي جوړول او لغتونه جوړول دا د هر چا کار نه دی، دا د خپل متخصصین لري، هغوی باید په دې باندې کار وکړي. نو بیا زه اکثر یاد ده چې عربي لیکم، عربي ځکه چې زموږ خلک عربۍ سره بلد دي، مثلا فارسي لیکم ځکه چې حداقل پښتو سره نږدې ده، یا په ډېرو مواردو کې داسې هم راغلي دي چې ما خپله انګلیسي کلمه لیکلې ځکه چې نه کېده، نه تشریح هغسې اسانه راتلله او نه بله کلمه په فارسي عربي ترجمه هم د دې لیکلې هم صحیح نه راتلله. بیا مې انګلیسي پرېښي، یو نیم ځای کې به کې داسې هم شوي چې ما به کوشش کړی چې یوه کلمه زه جوړه کړم، خو کېدای شي یو نیم کتاب کې داسې راغلي، خو زه خپله د دې ډېر پلوي نه یم، ځکه که موږ دا ژبه داسې جوړه کړو چې هر ژباړن د خپلې کلمې جوړې کړي، بیا مشکل دا پیدا کېږي چې موږ به د یو شي لپاره کلمه لرو، هغه ژباړن به ته خبر نه وي هغه به ورته بله جوړه کړي، نو هغه ژبه به بېخي یو رقم ګډوډۍ خواته به لاړه شي په دې صورت کې.
بل یاد بیا هم همدغه موضوع مهمه ده، د ژباړې پر ساده والي باندې زیات کسان ټینګار کوي چې خیر د ساده یې وژباړې په معدلو تورو پسې مګر ځي، خو ځینې نور کسان بیا ټینګار کوي چې دغه سې نوي توري دوی وکاروي. دوی وایي چې د دې ترڅنګ چې تاسو ژباړه کوئ د ژبې سوچوالي ته هم کار وکړي. تاسو کوم اړخ غوره ګڼئ؟
زما په نظر ښه ژباړه هغه ده چې ښه ولوستل شي او لوستونکی پرې ښه پوه شي. یعنی د ژباړې هغه اساسي هدف دغه دی چې موږ څنګه د یو چا پیغام یو دریم کس ته په داسې طریقه ورسوو چې هغه پرې ښه پوه شي. دلته زموږ هدف دا نه دی چې موږ د مثلا ژبې ته کلمې جوړې کړو یا د مثلا موږ نوې کلمې تخلیق کړو، ځکه دا خو د تخلیقدارانو کار دی او د ژبپوهانو کار دی. نو دغه هدف په نظر کې نیولو سره زه د ژبې د ډېر سوچوالي پلوي نه یم. البته که موږ یوه کلمه د دغه دپاره لرو، د انګلیسي یا د بلې ژبې د کلمې دپاره پښتو کلمه لرو، دغې استعمالول ښه دي، هغه دې باید استعمال شي، ځکه چې همدا ژباړونکي لیکوالان دي چې کلمې مروجوي. خو که څوک وایي چې دا کلمه نشته او زه یې په خپله ورته جوړوم، زه به په دغه ځای کې دغه یم، په دغه ځای کې زه موافق نه یم چې خپله دې نه جوړېږي. زموږ ډېر استادان شته دي، مشران شته دي، هغوی په دې برخه کې کارونه کړي، هغوی کتابونه د دې چاپ کړي د نوو کلمو. هغه کلمې یو څه خلکو ته سخت دي، خو که دوه درې وارې استعمال شي په څلورم وارې ورسره دغه مدد کېږي، د لوستونکي مدد کېږي. اول وارې مثلا هغه نوې کلمه ورسره معنا ولیکل شي، دویم درېیم وارې که خپله سره یوازې نوې کلمه ولیکل شي هم ذهن ور سره لوستونکی عادت کېږي او پوهېږي. نو دی په دې توګه به هغه کومې کلمې چې موږ لرو استعمال شوې نه دي هغه به هم استعمال شي. تر دغه حده پورې زه دغه یم موافق یم، خو د نوو کلمو د ایجاد او هر چا دپاره د هغې د ایجاد د اجازې په دې خاطر چې زمونږ ژبه دې سوچه شي او موږ د ټول شي نه وژباړو، د دې سره به زه موافق نه یم، ځکه چې دا یو ډول بې نظمي رامنځته کوي په ژبه کې. بیا
بل یو څه په همدغه وضعیت کې فکر نه کوي چې یو بنسټ ته اړتیا سته په افغانستان کې، یا د حکومت په چوکاټ کې، یا د حکومت له چوکاټه د باندې یو خپلواک یا بې پرې بنسټ ته چې تازه توري یا راټول کړي، پالش کړي، هغه نامانوس توري ایسته کړي، د هغو دپاره سم معادل پیدا کړي، او بیا تر کره کتنې وروسته یې د دو دولو دپاره هم دوی په خپله کار وکړي.
ډېره زیاته مهمه ده دغه سیوی برخې. زه خو وایم چې د دې سیوی ادارې اړتیا ده چې حتی دغه کمې ژباړې چې نشرې دي چې هغوی یو ځل وګوري. آئیډیال حالت خو دغه دی چې یو ژباړه چې څوک وکړي هلته یو مرکز وي، هغوی وګوري، هغوی لږ تر لږه د ژبې د اړخه یې وګوري چې دا ژبه پکې صحیح استعمال شوې ده که نه. دغه تخصصي اړخه خو یې پرېږده چې هغوی یوې ادارې ته ډېره زیاته اړتیا لیدل کېږي، د ډېر پخوانه اړتیا لیدل کېږي. دغه سوې اداره لکه څنګه چې تاسو وویله چې هغوی په مشخص په همدې برخه کې کار وکړي، دغه کلمې وګوري، د کوم شي دپاره کومه کلمه جوړه شي، او حتی دغه سوې ادارې چې هغوی د دې یو اسانتیا هم رامنځته کړي چې مثلا ژباړن د کومې کلمې سره مخ کېږي، او حتی هغه ژباړن وړاندیز هم کوي چې د دې لپاره دا کلمه راشي، هغوی وګوري کوي چې یاره دا صحیح ده، هغوی ځان سره راجستر کړي رسمي چې هو بس دا د دې لپاره شوله او صحیح ده، همدا به استعمالېږي. د دې ډېر زیات ضرورت دی. مخکې هم دغه اداره زما په نظر کې خو نشته چې ایجاد شوي دي، اوس هم که دغه اداره ایجاد شي زه فکر کوم چې ډېره زیاته ښه ده. خو متاسفانه زموږ حکومتونه چې لیک ته او کتاب ته او فرهنګ ته په کوم سترګه ګوري، زه په ډېر تاسف سره دا وایم چې د دې تمه نه پخاوه او نه اوس شته دی چې دغه سوې اداره دې رامنځته شي او څوک دې دغه موضوع ته حداقل دومره په جدي سترګه باندې وګوري.
یاد صاحب، په ټولنه کې د ژباړې د دودولو لپاره څه فکر کوي چې یو ځانګړی ویب سایټ، یو اپلیکیشن یا یوې مجلې ته اړتیا نشته چې یوازې د ژباړې اړوند مسایل یا خپل ژباړې خپرې کړي؟
ډېره به ښایي که دغسې یو څه رامنځته شي، که یو ویب سایټ مثلا جوړ شي او په هغې کې ژباړې نشر شي، اپلیکیشن جوړ شي په هغې کې د ژباړې د نشرېدو تر څنګ دغه ژباړونکي خپلې تجربې شریکې کړي، همداسې د ځینو استادانو سره چې هغوی د ژبپوهنې استادان دي هغوی سره مرکې وکړي، یا د ځینو کلمو او د ځینو حتی د ژباړې د ځینو ستونزو په اړه هغوی سره مرکې وکړي، یا هغوی بحثونه وکړي، هغوی لکچرونه ورکړي. دا خو ډېر ښایي ضرورت شته دی د دې چې دا جوړ شي، او د دې مخکې هڅه شوې ده ځینې ویب سایټونه دغسې جوړ شوي دي، هغوی په دې برخه کې کار کړی، خو بیا نتیجې ته ځکه نه دي رسېدلي چې د دغسې کار شروع کول اسانه دي، خو د دې دوام ورکول ځکه دا یو څه سرچینو ته ضرورت لري، یو څه وخت ته ضرورت لري چې هغه باید وشي. او زما نظر خو دا دی چې دا د حکومتونو د ملاتړ نه بغیر ډېره سخته ښکاري، خصوصا په پښتو غوندې ژبه کې چې ژبه ډېره زیاته دغه نه ده، پراخنده لوستونکي ډېر زیات نه دي، او هغه د ژبې د مالي اړخ ډېر زیات کمزوری دی، نو کتابونه خپله پیسې نه شي پوره کولی. په داسې وخت کې که داسې یو حکومت دغه وکړي، دغه خپل مسؤلیت وګڼي او دغه یو پلیټفارم رامنځته کړي، دا ډېر ښه حالت دی. که نه ژباړونکي مثلا د ژباړونکي اډله راټوله شي، یا د لیکوالو اډله راټوله شي، هغه وایي چې موږ خپله برخه خپله ونډه پکې اخلو، حداقل خپل وخت ورکولی شو دغې ته، او دغسې یو پلیټفارم رامنځته شي، دا ډېره ښه ده د ډېرو خلکو، د ډېرو ژباړونکو، د ډېرو لیکوالانو د ستونزې به ورسره حل شي.
وروستۍ پوښتنه دا، یاد صاحب، چې تاسو خامخا یوه یا دوی اروپایي ژبه به زده کوئ یا به مو زده کړې وي، د دې نه وروسته څه فکر کوئ چې له دغو ژبو څخه به تاسو ژباړې ته ملا تړئ؟
زه خو چې راغلم اروپا ته اوس چې راکډول شوم، نو ژبې زده کولو باندې مصروف یم، خو اوس دغه نوو ژبو ته چې زه ګورم، زه فکر کوم چې ډېر زیات مزل به ما ته را په غاړي چې زه پکې دغسې وضعیت ته ورسېږم چې بیا د دې ژبو تر منځ ژباړه وشي، یا حد اقل د ژباړو نه ور اخوا کوم فکر چې ما سره دی هغه دا دی چې څنګه مثلا یو لیکوال ژوند د دوو ژبو یا د دوو هیوادونو د فرهنګونو ترمنځ د یو پل حیثیت ولوبي. څنګه مثلا د افغانستان ځینې آثار او ځینې فرهنګي ارزښتونه دلته معرفي شي، څنګه د دې ځینې ارزښتونه او ځینې آثار په افغانستان کې معرفي شي او یو کانال غوندې خلاص شي، فرهنګي کانال غوندې خلاص شي. نو یو کس که وغواړي چې په بل هیواد ته کډوال شي او په دې برخه کې کار وکړي، دا ممکنه ده، ځکه لږ تر لږه یو کس هم دا کار کولی شي. ما سره دغسې یو نظر شته دی، خو اوس دې ته منتظر یم او ګورم چې څومره وخت کې به زه وګورم چې دغه ژبه دومره ښه زده کړم چې بیا د دغې پل حیثیت ولوبم د دواړو ژبو ترمنځ.
د ازادي میلمه پروګرام کې مو نن میر احمد یاد میلمه و چې په تاند ځواني کې تر اتیا زیات کتابونه چاپ دي او لا هم لګیا دی د ځینو کتابونو چاپ ته املا تړلې ده. یاد صاحب مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې را سره واست، ډیر خوندي وکړ.
ډیر زیاته مننه تاسو نه، خوشاله اوسه کور ولادت.
مننه، خیر اوسه.
دستر گو سمندر کدی راتا دے دو دنیا نا زمم شنڈی دتن دینا پڑک پڑک پوچھاو دے جانا بس بس ہستی نہ صبر شی تمام دلی ونو بل تو نگتے او باسا زمونگا د گریوانا دزڑ دگلو پانے میرا پی گی وار خطا دی راتاؤں نے توفانو نا دی دجوند دگلستانا مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندی ننا کام دے سوکم امر مد تندی ننا کام دے سوکم شراب گٹ حرام دے سوکم جد شراب گٹ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم
امرمد تندین ناکام دے سو کما امرمد تندین ناکام دے سو کما ترگی بسنگ خوگی خوگی شیزما ترخی ترخی ترگی بسنگ خوگی خوگی شیزما خدای لگے لگے ما خام دے سوکما خدای لگے لگے ما خام دے سوکما ستا محبت زہر جام دے سوکما ستا محبت زہر جام دے سوکما مرمد تندین ناکام دے سوکما مرمد تندین ناکام دے سوکما ستا محبت زہر جام دے سوکما ستا محبت زہر جام دے سوکما مرمد تندین ناکام دے سوکما مرمد تندین ناکام دے سوکما